د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د خبرونو لنډیز، د لوګر ولایتي چارواکي نه وایي پرون د جمعې په ورځ د برکې برک د ولسوالۍ د باب د آب جوش په سیمه کې د ناټو په بمبارۍ کې 15 ملکیان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان د جنگي جټانو او د امریکا د ډرون الوتکو په حملو کې پرون د جمعې په ورځ لږ تر لږه 30 اسلامي جنگیالي وژل شوي چې پکې د هغوی قومندانان هم شامل وو. او د اوکراین ان بیلتون غوښتونکو پرون د جمعې په ورځ په سلګونو بندیان تبادله کړي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار نه په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه دروارو او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدای دې وسپام کړی د خبرونو تفصیل ته.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې پرون د برکې برک د ولسوالۍ د آب جوش په سیمه کې د ناتو د قواو د جټ الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 15 تنه ملکي کسان وژل شوي او 15 نور زخمي شوي دي. د برکې برک ولسوال انجینر محمد رحیم امین امریکا غږ ته وویل چې جټ الوتکو د برکې برک د ولسوالۍ د یو غره په لمن کې پر دوو کسانو باندې ځکه بمباري وکړه چې اکتشافي الوتکو د هغوی سره وسلې لیدلې وې او ګمان یې کړی و چې هغوی وسلوال مخالفین دي. خدا به جوش د سیمې د دغو خلکو سره د هغې مځکې د ساتنې لپاره وسلې وې چې د یو څه وخت راهیسې قومي لانجه پر روانه ده.
د پاکستان د جنگي جټانو او د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې پرون د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 30 اسلامي جنگیالي وژل شوي دي چې په کې د هغوی قومندانان هم شامل وو. په دې حملو کې د افغانستان سره سرحد ته نږدې د طالبانو او ازبک مبارزینو ځایونه په نښه شوي وو او اردو ویلی دی چې دا حمله د ډېرې دقیقې او مؤثرې هوایي حمله وي. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د تروریزم ضد پالیسۍ باندې وروسته له هغه غور کول پیل کړی دی چې پاکستانی طالبانو د ډسمبر په 14 په پېښور کې په یوه نظامي ښوونځي باندې حمله وکړه او تقریبا 150 تنه چې زیاتره یې زده کوونکي ووژل. له بلې خوا پاکستاني چارواکو نو ویلي دي چې امنیتي قواوو د پېښور په ښوونځي باندې د حملې په اړه یو څوک وژلی دی. د خیبر پښتونخوا پولیسو قومندان وویلي چې امنیتي قواوو د استخباراتو د اطلاعاتو له مخې عملیات وکړل او د صدام په نامه د مبارزینو قومندان ووژه او د هغه شپږ ملګري زخمیان کړل او اوس د هغوی نه تحقیقات کیږي.
د یوکراین، اردو او د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو پرون د جمعې په ورځ د هغه پلان د یوې برخې په توګه چې غواړي په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدار بغاوت ختم کړي په سلګونو بندیان سره تبادله کړي دي. د یوکراین د جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو دفتر ویل دي چې یوکراین 222 یاغي بندیان بیلتون غوښتونکو ته تسلیم کړل چې په بدل کې بیلتون غوښتونکو 144 تنه یوکراني عسکر ور وسپارل. دا د اپریل د میاشتې را په دې خوا چې بیلتون غوښتونکو په بغاوت پیل کړی دی تر ټولو د زیات شمیر بندیانو تبادله وه. دغه جریان چې د روسیې په تلویزیون کې وښودل سو باید د دې اونۍ په سر کې ترسره سوی وای، مګر د متارکې په اړه خبرې چې په بیلاروس کې روانې وې په وروستۍ شیبه کې وشلې دي او د یو څه وخت لپاره ځان پکې راغی. د بلې خوا د کیف حکومت پرون اعلان وکړ چې د کریمیا ټاپو وزمې ته د اورګاډو او بس موټرونو تګ راتګ بندوي. روسیه کریمیا د دې کال په سر کې د ځان سره یو ځای کړ، که څه هم چې لویدیځو ملکونو او ملګرو ملتونو په دې اړه زیات اعتراضونه وکړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو،
منځنۍ سپا 1290 اف ام سل شاریه 15.
خبرونه ته دوام ورکوه. روسي د خپل نظامی اډکټرونو یو نوې طرحه وړاندې کړې ده. په هغه کې د ناتو او د امریکا متحده ایالات خپل امنیت ته لوی ګواښونه بللې دي. جمهور رئیس پوتین دغه نوې ډکټرین پرون د جمعې په ورځ تایید کړل. د هغو اصلي هسته د پخواني طرحې نه دومره فرق نه لري، خو په دوو برخو کې روسیه د ناتو پراختیا او نظامی پیاوړتیا د ګواښونو په نظر ګوري او فکر کوي چې دغه اتحاد د بین المللي قوانینو نه د سرغړونې په صورت کې نړیوال فعالیتونه ترسره کوي. د ناتو د اتحادیو چارواکي امریکا غږ ته وویل چې ناتو روسي او هیڅ کوم بل هیواد ته ګواښونه نه دي کړي. هغه وویل چې هر اقدام چې ناتو د خپلو غړو د امنیت د تضمینولو لپاره کړی دی، هغه په اصل کې په څرګند ډول د دفاعي متناسب او د بین المللي قوانینو سره سم دی. په حقیقت کې دا د روسي اعمال دي چې بین المللي قوانین ماتوي او د اروپا امنیت ورانوي، چې په دې کې اعمالو کې په یوکرین کې مداخله هم شامل ده. ناتو دا یو ځل بیا ویل دی چې غواړي د روسیې سره رغونکې اړیکې ولري، مګر دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې روسیه نړیوالو قوانینو او اصولو مراعات وکړي چې پکې د هغو ملکونو حقوق هم شامل دي چې په ازادۍ سره خپل آینده ټاکي.
د آذربایجان پولیسو پرون د جمعې په ورځ په باکو کې د آزادی اروپا د رادیو په دفتر باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو له خوا تمویلیږي چاپه ووهله. دغه دفتر یې وتاړه او د هغې په ژورنالیستانو باندې امر وکړ چې کارونه دې بند کړي. د دغه دفتر رئیس نیناد پیچ دغه چاپه د هر بین المللي تعهد او اصل څخه چې آذربایجان یې د عملي کولو وعده کړې ښکاره سرغړونه وبلله. هغه امریکا ژغ ته وویل چې د دولتي څارنوال د دفتر چارواکو د دفتر څخه زیات شمیر اسناد واخیستل او د مامورینو څخه یې پوښتنې او تحقیقات پیل کړل. هغه داسې وویل:
They're going to be asked questions about our operation, maybe about salaries, maybe who works, who does work.
زموږ هیڅ ډول تور او خطا راتونه ویل. هغه څه چې موږ یوازې په پوسوي یو هغه دادی چې دوی وایي چې موږ ستاسو کارونه معلومو، فقط هم دومره. موږ فکر کوو چې هغوی به د کارکوونکو څخه د هغوی د کارونو په اړه پوښتنې وکړي، شاید د معاشونو پوښتنې او داسې نورې پوښتنې به وکړي چې دا ټول زما په نظر هیڅ مهم نه دي، ځکه چې چارواکي هغه څه وایي چې غواړي. پیش وایي چې دا کار د داسې حکومت لپاره د حیرانتیا وړ نه دی چې د مطبوعاتو په مقابل کې خپله دښمني څرګنده کړې ده، او په تیرو درو کالو کې هر کال لږ تر لږه 200 تنه ژورنالیستان بندي کړي دي. د امریکا د براډکاسټینګ د ګورنرانو د بورډ رئیس جیف شیل د آذربایجان د حکومت څخه وغوښتل چې دغه دفتر دې ژر تر ژره بیرته پرانیزي.
د ایتالی سمندري قوا ویل دي چې دوی په تیرو څو ورځو کې د مدیترانی په سمندرګي کې 1250 تنه مهاجرین اژغورل دي. دغه قواو پرون د جمعې په ورځ ویل چې دغه مهاجرین په د ونی کې د بیلو عملیاتو په وخت کې ژغورل دي چې اکثره سیسلی په ساحلو کې وو، او په مطبوعاتي راپورټونو کې نیول شوي دي چې په دغو مهاجرینو کې د یو تن مړی پیدا شوی دی. د ایټالیا چارواکو نو ویلي دي چې د دغو مهاجرینو حال په عمومي توګه ښه و، او دا چې په یوه کښتۍ کې د یوې نایجیریایي امیدوارې مېرمنې ماشوم هم پیدا شو.
په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو دپاره د ابزرویټری په نامه مؤسسې ویل دي چې حکومتي قواو په هغه سیمه کې چې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو تر لاس لاندې ده په هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژلي دي. او پرون د جمعې پروز د آسیا په ځینو ملکونو کې د هند په سمندر کې د سونامي د لسمی کالیز د را رسیدو را کبله په ساحل سیمو کې د یادونې مراسم ولمنځل سو. خلکو دا مراسم د چوپتیا څرګندولو او دینی عبادتونو له لارې ترسره کړل. په دې سونامي کې لږ تر لږه 260,000 خلک مړه شول. دا طبیعي آفت د 9.1 درجې قوي زلزلې له کبله راپیدا سو چې په دومره قوت زلزله په تیرو 30 کالو کې په دې سیمو کې نه وسوې. دې زلزلې د سمندر څپې دومره جګې او چټکې کړې چې ان تر ختیځې افریقا پورې ورسولې. حتی د مځکې محور یا مدار یې 2 سانتي متره ولړزاوه. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس په راپورټونو تراشو. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ډېر مشکلات لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شنواری له کابل نه دا رپورټ را لیکلی.
افغان سوداګروي چې نږدې یو میاشت وړاندې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په وخت چې پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونو په برخه کې د ستونزو د حل لپاره هغه سره کومې وعدې کړې وي تر اوسه په ډیرو عمل نه دی شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر په وخت پاکستاني چارواکو په 30 ساعتونو او 30 ساعتونو په موده کې د یو شمېر ستونزو د حلولو وعده کړې وه چې تر اوسه په دغه زه هم عمل نه دی شوی.
تر اوسه پوری فقط دوه مسالې چې یو د پاسپورت د ویزې مسله ده چې تجارانو لپاره دواړو طرف حل کړی ده او بل زمونږ د جواز یې رانه په کراچۍ کې غوښتو هغه جوازونه اوس نه غواړي. دې دواړو باندې اتفاق شوی ده. دا دوه مسالې حل شوې دي. نورې هغه نه خلاص موضوعګانې چې ډېرې مهمې دي تر اوسه پورې نه دي حل شوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې تر ټولو عمده مسلې چې د پاکستان له لارې افغان سوداګر ورسره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې مخ دي هغه د کراچی په بندر کې د افغان سوداګرو د مال د تشریح کولو اگزامینیشن او د سکرین کولو مسله ده چې اوس هم دا مسله د 1500 ورځو پورې وخت اخلي.
اصول کې په ترانزیتي اصول کې دا شی نشته دی. په هیڅ دنیا کې داسې قانون نشته دی چې د خارج د ملک د مال لپاره به یو قانون جوړه او د خپلو خلکو لپاره به بل قانون جوړه. دا دوی مونږ ته دا قانون جوړ کړی چې خپل کانټینر چې راځي تر پېښوره پورې 1.5 لک کالداری پرې رسیږي او که زمونږ هغه راوړي نو هغه به افغانستان ته چې راوړي په هغه به 5 لک اخلي چې دا زمونږ دپاره ډېره یو طاقت فرسا خبره ده. مونږ تقریبا 1.5% اوس د کراچۍ نه استفاده کوو نو په مجموع کې مونږ 80% خپل تجارت د شمال د لارې نه او د چابهار او د ایران د لارې نه کوو.
د افغانستان سوداګرۍ صنعت وزارت هم مني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شوې نه دي. خو دغه وزارت ویان مسافر کوکندي وایي چې دغه نیټې پورې لا ډېرې ورځې شته چې پاکستاني چارواکو یې افغان جمهوریت ته د هوارولو وعده ورکړې وه. مسافر کوکندي امریکا غږ ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت یو هیئت پاکستان ته لاړ شي. خو کوکندي وایي چې اسلام آباد ته د هیئت د سفر نیټه لا نه ده ټاکل شوې. کوکندي ویل هغه څه چې موږ غواړو اوس هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې شته دي. انشاءالله باوریم چې په روانو ورځو کې به اسلام آباد ته د افغانستان د هیئت سفر وروسته دا ستونزې حل شي ځکه چې په خپل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه ستونزو د هوارولو وعده کړې وه. کوکندي وایي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو ستونزو د هوارولو لپاره تر 9 ورځو پورې موده ټاکلې ده چې لا هم ډېرې ورځې په مخ کې دي او هیله ده چې په روانو ورځو کې به دا ستونزې حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې ټاکل شوی د هیئت په بله اونۍ د روانې سوې میاشتې په 1 دېرشتمه او یا هم د جنوري په 1 ورځ اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر انجینر دستګیر خان تېره اونۍ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې هیوادي غواړي بل کال ته د افغانستان سره د خپل راکړي ورکړي کچه 2 چنده زیاته کړي. د پاکستان حکومت هیله لري چې افغانستان سره سوداګرۍ په برخه کې ستونزې به د اپټیکا د کمیسیون له لارې حل کړي. د همدې له امله پاکستاني چارواکي د اپټیکا د غونډې جوړولو غوښتنه هم کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اپټیکا کمیسیون چې تر ډېره حده تخنیکي مسلو په سر کار کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د لاسلیک شوي تړون اپټا له مخې جوړ شوی دی. په افغانستان او پاکستان کې سیاسي او امنیتي ستونزو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ هم اغیزه کړې ده. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان په خپلو کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت سوداګري لري. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې تر 10% پورې پاکستان ته صادرات زیات شوي دي. دا وزارت وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د لسپی سوداګرۍ سربیره هر کال تر 100 میلیون ډالرو پورې مالونه د قاچاق په ډول یو او بل هیواد ته وړل او راوړل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس په خپل رپورت راوخلو. جنوبي کوریا په اتومي بټیو باندې د کمپیوټري حملو نه وروسته امنیت ټینګ کړی دی. د امریکا غا خبریال برین پادی په دې باره کې له سیول نه دا رپورت را لېږلی دی. د جنوبي کوریا چارواکي کوشش کوي چې عوامو ته ډاډ ورکړي چې هیواد د رښت اتومي بټۍ محفوظ دي، او د جنوبي کوریا د برېښنا او اتومي شرکت باندې د تازه وخت کمپیوټري حملې د خطر سره نشي مخامخ کولای. هکرانو د متقاعد کارکونکو د ایمیلونو نه کار اخیستی وو چې دوی نه په دې قادر شوي وو چې د شرکت د شبکې په 300 بیلابیلو ځایونو کې کمپیوټري حملې وکړي. دوی لا پخوا د برېښنا کوټ د نقشو محرم اسناد څرګند کړي وو، ارقام امتحان کړي وو، او د تنخواګانو په باره کې معلومات خپاره کړي وو. دوی اوس خبرداری ورکړی دی چې درې اتومي بټۍ تباه کوي که حکومت ماتې ونه تړي. دغو مشکوکو هکرانو چې خپل ځانونه د اتومي بټۍ وو ضد ډله بولي، په سیول کې د ویروس ضد شرکت یو لوړ رتبه مدیر سیمون چوی وایي د دغې حملې بڼه یو بل ډول شک پیدا کوي. دغه هکران چې هویت یې نه دی معلوم هغه څه ته ورته دي چې پخوا د شمالي کوریا هکرانو کړي وو. دی وایي دغه هکران له ټویټر یا له هغه مرکز نه کار اخلي چې د پیټس بین په نامه یادیږي. داسې اسناد افشا کوي چې د شمالي کوریا هکرانو تیر کال د جنوبي کوریا د جمهور رئیس په دفتر او په تازه وخت کې د سونی په حمله کې له کمپیوټري حملې نه کار اخیستی دی. امریکا په پیونګ یانګ باندې تور لګولی دی چې امریکا کې د سونی په فلم باندې کمپیوټري حمله کوله، او په نتیجه کې دا یو ناکامه کوشش و چې غوښتل یې د کیم جونګ یون په باره کې یو کومیډي فلم خپرېدو مخه ونیسي. او سیول په پیونګ یانګ باندې ملامتیا اچولی ده چې په تیرو څو کالو کې په حکومتي ادارو د تلویزیون د خپرونو په سټیشنونو او د مطبوعاتو په ویبسایټونو کمپیوټري حملې کړې دي. د هغو اتومي بټیو په شاوخوا کې امنیت ټینګ شوی دی چې ګواښ ورته شوی و. د دغو مرکزونو په شاوخوا کې په وسلو سنبال پوځ ځای په ځای شوی دی. د دفاع وزارت د کمپیوټري جګړې قطعه په تیارسه شوی ده. چوی وای د اتومي بټیو د کنټرول سیستمونه له خارجي شبکو نه جدا شوی دی، او په سیستم باندې حمله کول ناممکن دی. دغه شبکه یوازې په دو اړخیزه توګه معلومات خپروي، ځکه نو دا به هکران لپاره مشکله وي چې مستقلی شبکې ته لاره پیدا کړي. هکران ادعا کوي چې په هوایی کې ادیره دي، لیکن تحقیق کوونکي وایي دغه مشکوک کسان چې د انټرنیټ د پروتوکول ډیرو ادرسونو نه کار اخلي، دوی فکر کوي چې په چین کې په هغه سیمه کې دي چې د شمالي کوریا هکران ورنه عملیات کوي. د عدلی د وزارت یو چارواکی وایي دا امکان نه منلی شي او نه ردولی شي چې شمالي کوریا د دغې پیښې تر شا ده. جنوبي کوریا د خپلې برېښنا درېمه برخه د اتومي بټیونه پوره کوي، او په نړۍ کې پنځم هیواد دی چې د خپلې برېښنا زیاته برخه د اتومي برېښنا نه پوره کوي.
څو لنډ او مهم خبرونه. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې پرون د برکی برک د ولسوالۍ د آبي جوش په سیمه کې د ناتو د قواو د جت الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 15 ملکي کسان وژل سوي او 15 نور زخمي سوي دي. د پاکستان د جنگي جټانو او د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې پرون د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه دیرش اسلامي جنگیالي وژل شوي دي چې پکې د هغوی قومندانان هم شامل وو. د یوکراین اردو او د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو پرون د جمعې په ورځ د هغه پلان د یوې برخې په توګه چې غواړي په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدار بغاوت ختم کړي په سلګونو بندیان سره تبادله کړي دي. روسیه د خپل نظامی دکتورینو یو نوې طرحه وړاندې کړې او په هغې کې ناتو او د امریکا متحده ایالات خپل امنیت ته لوی ګواښونه بللی دي. او د ازربایجان پولیسو پرون د جمعې په ورځ په باکو کې د آزادې اروپا د رادیو په دفتر باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تمویلیږي چاپه ووهله، دغه دفتر یې وتاړه او د هغې په ژورنالیستانو باندې امر وکړ چې کارونه دې بند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوخلو. که څه هم چې له تیرو څو پیړیوونه د امریکې د نورو غټو ښارونو په شان په نیویارک کې هم عیسویان هر کال د ډسمبر په 15مه د کرسمس یا د عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن په خاصو مذهبي مراسمو کې لمانځي، خو د دغه ښار یهودیان او ورسره نه ملګری کېږي او خپلې میلې کوي. د امریکا غا خبریال ایډم فلیپس د دې موضوع په باب یوه څېړنه کړې ده چې غټ ټکی به سلیمان شاه درته واوروي.
دا خبره روښانه او څرګنده ده چې په امریکا کې د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې د جشن له مذهبي مراسمو سره تجارتي کاروبار هم تړلی او له ډیرو پیړیو راهیسې یهودو تل خپل ځانونه د کرسمس د جشن او میلې نه لرې ساتلي دي. په ځانګړې توګه د نیویارک په ښار کې چیرې چې د نړۍ د بل هر غټ ښار په مقایسه تر ټولو زیات یهودیان ژوند کوي، زیاتره په سیکولرزم یا د دین او دولت ترمنځ په توپیر باندې عقیده لري. د کرسمس په مناسبت له نورو یهودو سره په کړو وړو او تعامل کې ځانګړې توپیر په سترګو لیدل کیږي. شان آلټمن چې د نیویارک د ښار یو یهودی اوسیدونکی دی او د مذهبي ترانو او نغمو په لیکلو مشهور دی، د سیکولرستو یهودو په ځینو عاداتو او حرکاتو د ملنډ وهل لپاره یو مشهوره ډراما جیو مونوګاس په نوم لیکلې ده. وایي چې د کرسمس په شپه تر بل هر چا زیات همدغه سیکولر یهودیان مذهبي نغمې او سندرې په پوره شوق او ذوق اوري. نوموړی وایي
Jews, at least in New York City, because there is such a huge Jewish population, we have sort of made Christmas our unofficial
holiday. په نیویارک کې ډېر زیات یهودیان آباد دي، نو کله چې عیسویان د کرسمس لمانځنه کوي او عمومي رخصتي، موږ خپلې میلې جوړو او د ځان لپاره مو د هر څه بندوبست کړی. پخوا به د نیویارک د یهودو لپاره په دغه شپه د ساتیرۍ لپاره دومره زیات فرصتونه نه برابر، خو اوس په دغه شپه ورته د هر ډول ساتیرۍ او تفریح کولو موقع برابر وي. یهود چې په دې شپه دومره ساتیرۍ او میلې کوي، د خپلې مذهبي رخصتۍ هانوکا په ورځ هم نه کوي. یوه وجه دا ده کوم یهود چې په نیویارک کې اوسیږي اکثره د سیکولرزم په نظریې باور لري او د خپل دین او مذهب چندان زیاته پروا نه ساتي. نوموړی وایي چې د یهودو په یوې مذهبي کورنۍ کې زیږیدل او بیا له عیسویانو سره یو ځای د کرسمس لمانځل دومره اسان کار هم نه دی.
I'm secular, so I have no religious association with Christmas at all. That being said, I would never have a Christmas tree in my house.
دا سمه خبره ده چې زه سیکولر يهودي يم او له عیسویانو سره هیڅ قسم مذهبي تعلقات او اړیکې نه ساتم. انا مې په خپل عمر کې په خپل کور کې د کرسمس ونه لګولې ده، خو یو شی چې مې د کرسمس په موقع ډېر زیات خوښیږي هغه د خرید او فروخت او کاروبار زیاتوالی دی. ما سره دا پروا نشته چې هغوی کرسمس څنګه لمانځي. زه مذهبي نغمې او سندرې لیکم او ښې پیسې مې لاسته راځي. یهودو له ډېرو پخوا زمانو نه د کرسمس نه ښه ګټه پورته کړې او اوس هم ورنه ګټه پورته کوي. د یوې سندرې عنوان مې داو چې اے سپینه کرسمسه، له واورو ډکه کرسمسه، ته چیرې؟ واورو اورېږي او راځي چې رسختي په خپلو کورونو کې تیر کړو. دا یو خاصه موسیقي ده چې سیکولرست یهود ورته د ساتیرۍ لپاره کرسمس په شپه غوږ نیسي. د شپېلو خوا په کال کې یو وار د میټزو بال په نوم ځانګړي خوراک تیاروي او په ګډه سره خوري. کله چې یو خبريال لڅو يهودو خوځو او ځوانانو نه چې د کرسمس په شپه د نیویار د خار په یو چینایي رستوران کې د میلې لپاره راټول شو پښتنه وکړه چې بدیش په تاسو ټول څه کوي
کرسمس په شپه
ټول يهوديان د چینایانو رستورانو ته ځکه ځي چې نور ټولونه او رستورانونه تړلي او د چینایانو ډوډۍ هم ډېره مزهداره مونږ یې په شوق خورو یوې یهودۍ پیغلې وویل کله چې واده شوم او په نیویارک کې دېره شوم نو د چینایانو د ډوډۍ خوړلو سره مې عادت واخیست
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
پرون د شنبې ورځ د سنامي په نامه زلزلې لس کاله پخوا چې مرکز د انډونیزیا د سوماترا د ساحل سره وو د هند سمندر شاوخوا سیمې ډېرې سختې وځپلې او د سمندر د غاړې ټولنې تروبو لاند شول باندې 210 زره تنه په دغه سونامي کې عمله شولو د سمندر د غاړې هوادونه تر جنوبي افریقا پورې دغه دغه زوروري زلزلې زپلو چې د سمندر په تل کې اشوي وو د هغو ټولونو چې د سمندر په غاړه پرتی وي او د زلزلې مرکز ته نږدې وي ټول بنیادي کارونه یې تباه کړی شول د سیلانیانو کاروبار یې ډېر زیان ولیده د کبانو کاروبار یې تباه کړی شو او خلک یې بې کوره کړل د هند سمندر د ساحلي غاړې 1.5 میلیونه خلک بې کوره شولو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ټولو ورځو په دې ورځ موږ هغه کسان یادوو چې د لاسه مو ورکړی دي چې له بزګرانو او کب نیونکو نه نیولې آن تر زموږ له خپلو هیوادونو د سفر کوونکو پورې رسیږي موږ له لاسه ورکړی دي زه پوهیږم چې داسې کلمه نشته ده چې دا رنګه له ډار نه ډکه انسانانو ځای ورباندې شرح شي هیڅ داسې لاره چاره نشته چې مور او پلار درد ورباندې لرې کړی شي چې یو یا زیات ماشومان یې د لاسه ورکړي دي چې خپل پلرونه یې د لاسه ورکړي دي او مجبور شلو چې په تنکۍ ځوانۍ کې د بالغانو مسؤلیت په غاړه واخلي درست نړۍ دغې فاجعې ته ځواب ووایه چې داسې ستر بشري کوشش یې وکړ چې پخوا هیڅ نه و لیدل شوی حکومتونو د بشری مرستو د رسولو موسو او له درستې نړۍ نه افرادو مرستې سونامي ځپلو سیمو ته واستولې یا دغو سیمو ته شخصا ور ورسېدل چې تخنیکي او نورې مرستې ورسره وکړي امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې له لارې سونامي ځپلو سیمو ته اضطراري مرسته واستوله امریکایي پوځ سونامي ځپلو سیمو ته ورسېد چې د خلکو سره مرسته وکړي چې د دوی سره د ژغورنې او د مرستو د رسولو الوتکې ملګری وي په کښتۍ کې روغتون هم وو او څه باندې 2600 افراد هم پکې وو په درستو ښارګوټو کې د اعانې د راټولولو کوششونه پیل شول په داسې حال کې چې خلکو په خصوصي توګه د موادو په راټولولو پیل وکړ او پیسې هم ورکولې د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل نه موږ په میلیونو خلک پیژنو چې د ژغورلو په کوشش کې ونډه اخیستې ده او د هغه چا درنښ کوو چې د سونامي نه په وروستیو کلونو کې کار ته دوام ورکړی دی د سونامي قربانیانو سره مرسته کوي او خپلې ټولنې بیا په پښو ودروي سونامي په نړۍ کې ول داسې بوګنوونکې پیښه وه چې موږ هیڅ نه و لیدلې مګر موږ ټولو پکې ښه کوششونه وکړل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د سونامي د پیښې په ورځ موږ په آسیا او افریقا کې د خپلو هغو دوستانو سره غم شریکي وکړه چې دغې زلزلې ورباندې اغیزه کړې وه موږ وعده کړې ده چې لا تر اوسه په مخ کې پروت مشکل کار کې مرسته کوو چې د سیمې ډېر کلک خلک بیرته په خپلو پښو ودروو محفوظ شي او مونږ د خپل کوښونو ژمنه کړې ده چې خپل ماشومان او لمسیان ته محفوظ او دوامدار سره پرېږدو. راتلونکي نسلونه په مونږ باندې حساب کوي. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سرمقلم واوریدله. دا د زمونږ لومړی خپرونه پای ته رسیږي. بلنه درکوو درې خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي.